السلام علیکم سات لس بجے شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په راپورونو او همدارس اونیزو پروګرامونو مشتمل دي. په راپورونو کې اوري چې ارګ وایي چې ژر به د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو په برخه کې لوی پرمختګ وشي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو خو تر هر څه وړاندې صفي الله ستانکزی د دې سات خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د آسیا زړه هیوادونو په ټولنه کې د امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه د څېړنې پایلې پرون اعلان شوې. دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې افغان پوځیانو شاوخوا 8 عملیاتونه کړي چې لسګونه وسلوال طالبان او داعش وسلوالي وژلي. په بارنیو خبرونو کې ما اوري چې د بشري مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د 21 ښځو او یو نارینه مړی په یو کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندل شوی. پر خبرونه ده آسیا زړه هیوادونو په ټولنه کې د امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه د څېړنې پایلې پرون اعلان شوې. په دې څېړنه کې د افغانستان امنیت ته د کتنې او د آسیا زړه هیوادونو د اقتصادي او پوځي همکاریو د څرنګوالي پر اساس ویل شوې د تروریزم پر ضد مبارزه باید جدي او د افغانستان امنیت ته پام زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په کابل کې په دې اړه غونډې ته وویل
د تیرنا چینن اعلان شوی د سولې د ملاتړ او ثبات د ټینګښت او اقتصادي همکاري د پراختیا لپاره زموږ ټولې سیمې ته ډېر اهمیت لري. د داسې بي طرفه تحقیق په پایله کې موږ ستونزې پیژندلې او د حل لپاره کړنلارې جوړولای شو. د آسیا زړه هیوادونو د امنیتي او اقتصادي ثبات په اړه د څېړنې په پایله کې یو شمېر وړاندیزونه هم شوي چې د ډیالوګ او اقتصادي همکاریو پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر جدیت ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خپلواکه څېړنه د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته شوې او هدف یې د هغو ستونزو او امکاناتو لیدل دي موندل دي چې د استانبول پروسه او د سیمې امنیت ورسره مخامخ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې افغان پوځیانو شاوخوا 8 عملیاتونه کړي چې لسګونه وسلوال طالبان او داعش وسلوالي وژلي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی او جوزجان کې ترسره کړي چې یوازې په ننګرهار کې د داعش 40 وسلوال وژلي.
حتی سلویشت دایشی د چین په ولسوالی کې د منځ لاړه او همدارنګ د دشمن یو مشر سي په ولسوالی سنگین کې او د منځ لاړ سينوم یې مولوی آغا دا د نام نهاد ولسوال وو په دغه ولسوالی کې.
د جنرال رادمنش خبرې ده د وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې هم راغلي او د اعلامیه لمخې د پکتیا په احمد خیل او ډنډ پټان کې هم عملیات شوي چې 9000 طالبان وژل شوي او ګڼ نور ته پکې مرګ جوړ بلاوخته. د اعلامیه لمخې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري هم وژل شوي دي. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلی دی. ریچارډ فیکس چې په خوا په بغداد کې د استرالیا مرستیال سفیر او د غرازی په پاپو نیو ګینی کې کار کړی دی په افغانستان کې نوې سفیر نومول شوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ نن پنځمه په افغانستان کې د استرالیا له اوسنی سفیر میټیو انډرسن څخه چې له 2015 څخه په کابل کې سفیر دی مننه وکړه. او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا پر غږ وکړ چې د ملي اردو او پولیسو د غړو د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون وکړي. د دې شورا خبر پاڼه وایي هغه څوک چې د خپل وطن له ملي ارزښتونو او خاورې د دفاع لپاره وژل کیږي د اسلام له نظره شهید دی او ولس یې باید په درناوي بدرګه کړي. خبر پاڼه زیاتوي افغانان باید د افغانستان د دښمنانو د منفي تبلیغ له اغیزه ووځي او د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې د امنیتي ځواکونو غړو ته زیات امتیازات ورکړي او حقوق یې تضمین کړي. د خبر پاڼه وایي د افغانستان ولسمشر د عالمانو سرتاسري شورا له استازو سره ژمنه وکړه چې راتلونکي کال به د هر ولایت په مرکز کې یو نوی لوی جماعت هم جوړ کړي. بیا هم خرغلې ده بشری مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د 21 خزیو او یو نارینه مړی په یو کوچنۍ ربړي بیړۍ کې اومندل شول. د بسرحه د ډاکټرانو ټولنې ویل د دوی بیړۍ چې په منځنۍ مدیترانه کې غزمه کوي د دوه وړو بیړیو چې لیبل سره نږدې روانې وي مرستې ته ورغلې او وتوانېده چې د 500 ماشومانو په ګډون 209 تنه وژغوري. خو 22 تنه غوښتون کې د یوې بیړۍ په تل کې مړه اومندل شول. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا کسان ولې مړه شوي خو ګمان کېږي چې په وحشتناک ډول مړه شوي دي. اکثره ژغورل شوي کسان د لویدیځ افریقا د
هیوادونو لکه نایجیریا او ګینیا اوسیدونکي دي. دوی او مړه شوي کسان نن پنجشنبه د ایټالیا سیسلی ټاپو ته ورسول شول. د ایټالیا خاورې ته د دغو پناه غوښتونکو له رسېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د معلوماتو پر اساس سږ کال ایټالیا ته د تللیو پناه غوښتونکو شمېر 80,000 ته ورسېد. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په خپل هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. اردوغان د ترکیه پر دولتي تلویزیون وویل د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا له غړو سره تر خبرو وروسته د بیړنۍ حالت د اعلان پریکړه کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان تر دې اعلان وروسته له الجزیرې تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل بهرني هیوادونه ښایي هلته په ناکامې شوې کودتا کې لاس لري، خو د هیڅ هیواد نوم یې نه دی اخیستی. اردوغان همداراز دا خبر رد کړ چې په ترکیه کې د ډیموکراسۍ له خطر سره مخامخ وي او د دیکتاتورۍ په لور روانوي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو غونډه په درېمه شپه هغه مهال د ګډوډۍ ښکار شو چې د ټکساس سناتور تید کروز د ګوند د کاندید په توګه د ډونالډ ټرمپ له تاییدولو ډډه وکړه. کروز په ابتدایي پړاو کې په یوه سخت مبارزه کې په ټرمپ مبارزه وبایلله. کروز د ټرمپ د پالیسۍ ځینې وړاندیزونه ومنل، خو حاضر نه شو چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د نوماند په توګه تایید کړي. د امریکا د مالیه وزارت د القاعده شبکې درې غړي چې په ایران کې اوسې په تور لیست کې شامل کړل. دا وزارت وایي د القاعده د دغو درې غړي په جګړه کې له خپلو سخت دریځو جګړه مارو سره مالیه او لوجستیکي مرستې کړې دي. امریکا د مالیه وزارت پرون چهارشنبه وویل د سعودي عربستان تبا 13 کلن فیصل جاسم محمد عمر خالد د القاعده د یوې لواء مشري کوي او 2015 میلادي کال په می میاشت کې د دې ډلې د پوځي کمیسیون مشر و. امریکا د مالیه وزارت همداراس نوموړی د القاعده د نوي نسل غړی بللی دی. القاعده دو نور غړیو نمونه محمد ابراهیم بیومی او ابوبکر محمد قومین خودل شوی دي. او د برټانیې صدر اعظم تریزا می وایي هیواد یې په 2014 میلادي کال تر پای تر رسیدو مخکې له اروپایي اتحادې د وتلو پلان نه لري. هغې پرون چهارشنبه په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد یې غواړي په منطقي او منظم ډول له اروپایي اتحادې ووځي. دا د برټانیې د صدارت لپاره تر ټاکل کېدو وروسته د تریزا می اول رسمي بهرنی سفر و. د برټانیې صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد به له اروپایي اتحادې لرې نشي او خپلې اقتصادي اړیکې به ټینګې ورسره وساتي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم دې خبري غونډې ته وویل دا چې برټانیا غواړي له اروپایي اتحادې د وتلو پر ستراتیژي کار او غور وکړي ښه خبره ده، خو په دې کې ډیر ځنډ به د دواړو خواو ته تاوان ورسوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. ارګوای ژربه د ولسی جرګې او ولسوالی شوراګانو د انتخاباتو په برخه کې لوی پرمختګ وشو. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ناوپاس سرحدي ځواکونه څه وایي؟
څومره موږ نه مهمات لرو، نه شل لرو، هیڅ شی شېدل نه لرو، خو مان کې موږ د پنځه کوره دشمن پروت دی.
د پکتیا اوسیدونکو له ناراجستر شویو سیم کارتونو شکایت کوي.
کوم لوی جنایتونه، کوم لوی پیښې سره رامنځته کیږي، په دې ټولو کې هغه شمېرې نه کار اخیستل کیږي چې هغه نه دی راجستر شوی، مثلا په غلاو کې، په اختطافونو کې.
په لغمان کې د سراج تاریخي کلا بیا رغول کیږي.
موږ یې عملاً ډبره کېښوده، یا عملاً کار پیل کړ. موږ تقریبا 20% اوسې دې کلا رغول کړي. ولې د اولې برخې
د دې نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو: حقیقت سره او د انصاف پلټه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو یو د شوراګانو د ټاکنو په اړه مهم پرمختګونه اعلان شي. د ارګ یا د جمهوری ریاست ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره په نږدې ورځو کې له سیاسي شخصیتونو د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره ګوري. د پوینا ولسمشر غنی پرون هم د انتخاباتو په ګډون په یو شمېر ملي مسایلو د مشورې لپاره د ملي حراست شورا له غړو سره خبري وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیوبندی کوي.
د افغانستان حکومت وای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنی او انتخاباتي اصلاحات د ولس غوښتنه ده. د ټاکنیز بهیر د تنظیم لپاره په جدیت کار کوي او د دې پروسې پر شفافیت او عادلانه ترسره کېدو ټینګار لري. د هارون چخنسوري په وینا په نږدې ورځو کې به د ټاکنو په اړه یوه مشورتي غونډه وشي او ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې بهیر د څرنګوالي او اصلاحاتو په اړه د خلکو د استازو یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو نظر واخلي. هارون چخنسوري ټینګار وکړ چې د دې غونډې د پایلو په رڼا کې به د ټاکنو او اصلاحاتو په ارتباط مهم پرمختګونه اعلان شي. د انتخاباتو ترسره کېدل او د انتخاباتو اصلاحات د افغانستان د خلکو او سیاسيونو غوښتنه ده. په دې غونډه کې به د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو او د خلکو د باور د خپلولو لپاره د لازمو اصلاحاتو راوستلو په اړه خبرې وشي. په ځانګړي ډول به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث وشي چې زیات وخت هم نه نیسي او تاسو به شاید په راتلونکي یوه اونۍ یا لس ورځو کې د ټاکنو په کار او اصلاحاتو کې له مهمو پرمختګونو خبر شي. شغلی چخنسوري همدار است سرګند کړ چې ولسمشر غنی د انتخاباتو په اړه خپل نړیوالو شریکانو سره ژغیدلې او د انتخاباتو لپاره د نړیوالو مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو مالی او تخنیکی ملاتړ خپل کړی دی. د ولسمشر غنی ویندوی په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د بهیر په اړه د پرمختګونو خبره کوي چې د افغانستان ملي شورا روانونی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. ولسمشر غنی له ملي شورا غوښتنه کړې و چې د دوبی د رخصتوی تر پیل مخکې په دې اړه بحث وکړي او خپل وروستي پریکړه اعلان کړي. هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی دیموکراتیکو بهیرونو ته د خپل تعهد له مخې د ملي شورا د وروستي پریکړې درناوی کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د خلکو غوښتنې به له پامه غورځول کېږي. د ولسمشر ویندوی پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي، ازادي راډیو ته وویل چې په ارتباط نوري قانوني لارې شته او حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. حکومت له ملي شورا دا توقع درلوده او لري چې د خلکو د دې غوښتنې د پورته کېدو لپاره چې باید انتخابات وشي او اصلاحات عملي شي دا فرمان تایید کړي. په دې اړه مذاکرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. موږ منتظر یو چې فرمان تایید شي، خو دا په دې معنی نه ده چې حکومت د انتخاباتو کار پر مخ نه بیایي. حکومت په دې ارتباط په نورو قانوني لارو په بحث لګیا دی. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شورا او انتخابات د روان کال د میزان په 23مه ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پر دیورن کرښه پراته افغان سرتیری له څو کلو را په دې خوا شکایت کوي چې کرښې ته پر غځېدلې لارې باندې د خلکو موټرو تګ را تګ بند شوی چې له کبله دوی تل له ستونزو سره مخامخ وي. دغه سرتیری له مرکزي حکومت غواړي چې د لارو د خلاصولو لپاره پوځي عملیات وکړي څو د دوی مشکلات کم شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس کې مشت افغان پولیساتي سرتیری وای دوی ته په غزیدلې لار کې وسلوال مخالفین پراته دي. په سره کې د موټر ضد ماینونه ځای پر ځای کړي او نواپاس ته تللې سره کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړلې دي. زخمیان او نور ملګري هم تر هغه حال ته ځوريږي چې څو هلیکاپټر راشي او روغتون ته ورسوي.
نواپاس بارډر نه سره خبرې کوم، دلته موږ نه مهمات لرو نه شلرو دل درنل کومان کې موږ د پنده کور دښمن پروت دی او په دغه باندې نه عملیات کیږي نه اجرات کیږي. پوه شو او لارې ګولې باندې کړې دي. خپل ته موږ د یو مشکل لرو لا اندې د غرب بیگ نه پوه شو چې نه هغه نه په پښه وګر اورو موږ دا ته ورور درې سړو پښتو باندې پوه شو چې موږ نه لرو شو کې اجرات موږ نه کې.
د ډیورن په کرخه پراته افغان پولیس ورته د چارواکو له لوري د کوم مشکل پیدا کېدو له ویرې خپل نمونه هم نشي اخستلې او تل غواړي چې ستونزې بیل نومه اخستلو خبرې شي. دوی وایي د نواپاس غاښې کنډو او بینشي ته تللو لارو څخه باید زر تر زره هر ډول خنډونه لرې کړي شي او دغه سرکونه د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. په ختیځ کې د سرحدي لواء قومندان جنرال ولی خان شینواري په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو یادې لارې بند دي. دوی د پرسونل او اکمالاتو انتقال د تیارو للارې کوي. پخوا ډېر ستونزې موجودې وي، خو اوس یو څه حل شوې دي.
زیاتره شون هغه نقطې دي چې مونږ د هغوی اکمالات د هوا د لارې نه کوو، چې هغه د نقاس او د غافیه او د بینشایي او په نړۍ کې د کیهان نقطې دي چې د دوی په لارو کې ستونزې شته دي. ولې خوشبختانه چې د تیرو وختو په پرتله په دې اخرو کې مونږ یو ښه حمایت هوایي قوو لپاره ترلاسه کړی دی. جوزا میاشتې نه را په دې خوا باندې تقریبا زمونږ حالت ته اکمالاتو یو نورمال حالت ته دی، او په دې هیله یو چې دې ته هم نور لا ښه والی پسې ورکړو. تلاش مو روان دی او رهبري مو حمایت کوي. انشاءالله چې دغه ستونزه بره کمه شي.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی بې وایي د ناوپاس، غاښی کنډو او بینشي لارو خلاصولو دپاره د پوځي عملیاتو په یو پلان کار کوي، او په نږدې راتلونکي کې به عملیات پیل شي.
یوازینی پیشنهاد چې ما بحث ورسره پې وکړو، البته د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع سره مې هم په دې باندې بحث کړی، همدغه دی چې موږ څلور موټر راو لارې دیوانند فرضي کرښې سره لرو، چې هغه یو د ناوپاس ده، یو د غاښي ده، یو د بینشی ده، یو د دوکلام ده. دوکلام ته د موږ رفت آمد د مځکې د لارې دوام لري، ولې دوغو درې نورو نقطو ته د څو کالو نمخ کې زمینی رفت آمد نشته دی، هوایی مو رفت آمد کوو. د همدغه د خلاصون په مخه یو طرحه باندې کار کوو او عملیات په لاره باندې لرو، تر څو وکړی شو د غدرې نقطو ته مو زمینی لاره خلاصه.
د ناوپاس کنډو د سرکانو په ولسوالۍ کې، د غاښي کنډو په مروره او د بینشی کنډو په دانګام ولسوالۍ کې موقعیت لري. څو کاله وړاندې به هره ورځ په یادو لارو په لسګونو موټرو د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ تګ راتګ کولو، خو اوس دغه لارې د امنیتي ستونزو له امله په بشپړ ډول بندې دي.
په پکتیا ولایت کې خلک له هغو سیم کارتونو او ټلیفون شمیرو شکایت کوي چې راجستر شوي نه دي. دوی وایي چې له ناراجستر شویو شمیرو څخه راز راز ناوړه استفاده کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
دا پکتیا اوسیدونکي شکایت کوي چې د نارجستر شوي او ټلیفوني شمیرو څخه په تنګ شوي دي، او تور پورې کوي چې د دې شمیرو کارکوونکي ډیر داسې خلک دي چې د خلکو سر او مال ته خطر پېښوي. دوی له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غواړي چې په پکتیا کې د نارجستر شویو شمیرو مخه ډب کړي، او په دې برخه کې د دوی تشویشونه راپه شي. د ګردیز یو اوسیدونکی:
نوم یې عبدالحاشم ده، یو دکاندار مرکز گردیز کې دکان لرم. دا غیر رجسٹر سم کارډونه چې دي ډېر مشکل جوړ کړی دي. زه خپله دکاندار یم، ما نمبر هر ځای کې مې نمبر شته کنه، کارډونو باندې د غیر رجسٹر سم کارډونو ټلیفون کې یا اختار درکول کې یا پازابول کې مسکال کې زنګ ورته کې ټلیفون نه جوړي. مختلف دولت نه دغه ده چې ټول سم کارډونه رجسٹر شي او دا غیر رجسٹر ټول بند شي.
همدغه خبره د پکتیا قومي مخبر هم کوي، وایي چې ناراجستر شویو شمیرو ډیرو خلکو ته ګواښ پیښ کړی دی، او په ډیرو جنایي پیښو کې له دغو شمیرو څخه کار اخیستل کیږي. د پکتیا قومي مشر او دولتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی:
دا بالکل دقیق موضوع ده. تاسو ګورئ چې زیاتره د مکنتسي ماینونه یا په ریموټ کنټرول سره ایر شوي ماینونه ټول علت د انفجارې نه رجسټر شوي سیم کارتونه دي. نه یوازې په دې برخه کې موږ ته زیات تخریب کی، بلکې د دولت مخالفین د دې څخه کار اخلي، قوت طریق د دې څخه کار اخلي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د دې ډول شمیرو مخه ونه نیسي، په راتلونکي کې ښایي دا ستونزې لا پسې زیاتې شي، او ځینې خلک له لوړو تهدیدونو سره مخ کړي. مدني فعالان او د چارو کتونکي وایي په پکتیا کې اکثریت پیښې د نارجستر شویو شمیرو پر اساس ترسره کیږي، او په ټولو پیښو کې د دغو شمیرو رول بارز او ښکاره دی. د چارو کتونکو مدني فعال سمیع الله پیوند:
په ټول افغانستان کې به خپل ځانګړي رول پکتیا کې موږ څومره دغه سیمه څارلې ده، کوم لوی جنایتونه، کوم لوی پیښې سره رامنځته کیږي، په دې ټولو کې هغه شمیرې نه کار اخیستل کیږي چې هغه نه دي راجستر شوی. مثلا په غلاو کې، په اختطافونو کې، په اختارونو کې، په وسلوالو ماینونو کې.
نوموړی زیاتوي چې د دغو شمیرو د راجستر کېدو لپاره له مرکز څخه د یو منظم میکانیزم جوړېدو لپاره کار په کار دی. د ولایتونو په کچه ښایي بیا هم دغه ستونزه هواره نه شي. په پکتیا کې د اترا ادارې مسؤول کامل دا خبره مني چې ناراجستر شمیرې په ولایت کې شته، خو وایي دوی تل هڅه کړې چې د دغو شمیرو مخه ونیسي، خو له کابل څخه د ناراجستر شمیرو راوړلو دوی ته هم ستونزې ایجاد کړي دي.
رښتیا ده چې پکتیا کې غیر راجستر سیم کارتونه خرڅېږي، د ام ټي این او روشن زیات دي. دي د نور پرتلا خو موږ ته په تلاش کې هر وخت لپاره د جنایي کارمند د امنیتي ملي او د څارنوالۍ او موږ یو ځای ګرځو په اونۍ کې هر ځل مو چې نیول دي مرکز ته مو لیږلی دي او مرکز نه بیرته راځي د دې مخنیوی باید په مرکز کې وشي د پخوا په نسبت اوس کمې شوي هم دي خو بیا هم شته سیمې کارتونونه زیات راوړل کېږي مرکز نه او مرکز کې باید مخنیوی وشي تقریبا شپېتو او یو فیصد پورې دی په پکتیا کې دا سیمې کارتونونه خرڅېږي پلورل کېږي
دا خبرې په داسې مهال کې کېږي چې د پکتیا په اکثریت ولسوالیو مرکز کې نه راجستر شوي ټلیفوني شمیرې پلورل کېږي او د چارواکو په خبره که دوی هر ډول مخه ډب کړي نشي کېدلی تر هغو چې مخابراتي شبکې د نراجستر شوي شمیرو مخه ونیسي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این دست مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. دغه کلا چې د لغمان په زړه کې پراته ده د څو لسیزو جګړو پر مهال کنډواله شوې وه. د لغمان چارواکي وایي د دې کلا پر بیا رغېدو به څه باندې 3 میلیونه افغانۍ ولګول شي. جزئیات له سیمې څخه د شاه محمود شینواري په راپور کې واورئ.
دا سراج تاریخي کلا چې د لغمان مرکز په زړه کې پراته ده د امیر حبیب الله خان پر وخت په 1928 سپوږمیز کال د رغونې کار پیل او په 1910 کې چارې بشپړې شوې. د تیرو څو لسیزو جنگ جګړو له امله د دې کلا برجونه او ودانۍ کنډواله شوي خو اوس د ملي وحدت حکومت له خوا د بیا رغونې چارې پیل شوي. د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس فیض الله پټان ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې د پرله پسې هڅو وروسته د سراج کلا د بیا رغونې کار پیل شوی. نوموړي وویل د دې تاریخي کلا دیوالونه او برجونه د څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په ارزښت په پخواني شکل رغول کیږي.
کاری هم تخصصي شرکت ته ورکړ شوی دی. تاریخي ابداتو د بیا رغونې یوه اصولنامه په اصولنامه کې یو اساس دا ده چې کار به تخصصي وي او تخصصي هیئت تر نظر لاندې وشي. تر هغې پورې چې دا پروژه وي نو وزارت محترم مخام نه وایي او تخنیکي انجینر د دې پروژې د ساتنې لپاره د ملي امنیتي هیئت تر څنګ هغه موجود وي د هغې به د کار څارنه کوي. موږ یې عملا ډبره کېښوده یا عملا هم کار پیل کړ. د کار د پیل په نتیجه کې موږ تقریبا 10% وسې دې کلا راغول کړي ولې د اولې برخې
پټان وای په دویم پلان کې په پام کې لري چې د کلا مسجد قصر او داخلي برخې هم رغوي. دغه کلا چې په تجربه زمکه کې جوړه شوې ده د هغه وخت ټولو عصري کلا یادې ده چې په دې کلا کې د برجونو ترڅنګ د قصر ودانۍ عصري حمام مسجد او نغاره خانه پکې و. د لغمان د محتلم خر اوسیدونکو محمد الله ډریور د همدې کلا په انګړ کې د هغه وخت کیسه وکړه. د اول کله چې به امیر حبیب الله خان لغمان ته راغی دلته به یې استوګنه کوله او د وتلو پر وخت به نغاره ډنګول کېده تر څو د خار خلک د باچا احترام ته ودرېږي.
د خپل چې کله لغمان ته راغی نو یا دغلته به باغ جوړ کړو او اوسېدو یو کلا جوړه کړله. نو شاوخوا جینې چې وو دا یو بارکونه دي عسکري وو. مخکې دلته چې وو یو نغاره خانه وه. په نغاره خانه کې به سرو جلسېد یو نغاره درلوده چې دا به ولی خار خلک به متوجه سولو بیا به جارچي غږ کوو چې وروره پاچا یې حقیقي خدای پاک د پاچا مجازي بازار ته راوځي. نو اصلي پایتخت په کابل کې وو او د ځینې استوګنه په سراج العمارت باغ کې وه.
د لغمان یو بل اوسیدونکی محمد نادر مخور وایي د دې کلا بیا رغونه د لغمان لپاره تاریخي او اقتصادي ګټې لري. دی وایي که له یوې خوا د دې کلا رغونې سره پخوانی تاریخ ژوندی ساتل کیږي نو له بلې خوا خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خپرونې په خپله تازه ګڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی د پاکستان له درکه د افغانستان ستونزه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 میلادي کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال چې لا سناتور وو په واشنگتن کې د بهرنۍ پالیسۍ یعنې عراق او افغانستان په باب د امریکا پر سترو لاسته راوړنو خپله وینا پیل کړه. د خپرونې په حواله اوباما څرګنده کړه چې د امریکا مارشال پلان یو پراخه پنګونه و چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې نه یوازې د اروپا له بیا رغونې سره مرسته وکړه، بلکې د ډیموکراسۍ د پراختیا او د پخوانی شوروي اتحاد د تدریجي سقوط زمینه یې هم برابره کړه. اوباما وویل چې د امریکا یو وتلی سیاستوال جورج مارشال له امریکایانو غوښتنه کړې وه چې د خپل امن اړیکه دي له امریکا د باندې له حسین سره درکړي او له هغوی پوښتنه کړې وه چې څه ته اړتیا لري. د لیکنې په یو برخه کې لولو: ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پروسه د خپل ولسمشري دورې له پای ته رسېدو سره سم د 1400 سرتیرو له پریښودلو سره پای ته رسوي. د ډیپلوماټ په لیکنې کې راغلي: په داسې حال کې چې اوباما د خپل هیواد تر ټولو د اوږدې جګړې مسؤلیت بل ولسمشر ته سپاري، نو ښه ده چې دا پوښتنه مطرح سي د دې جګړې د ختمېدو لپاره باید څه وسي او څه ته اړتیا ده. د ډیپلوماټ په لیکنه: د امریکا متحده ایالاتونو د مارشال پلان په پرتله په افغانستان کې زیاتې پیسې ولګولې، خو له دې سره سره وسلوال طالبان نن تر 2001 میلادي کال راوروسته تر ټولو زیات د سیمو باندې کنټرول لري. د دې ترڅنګ داعش ډلې د افغانستان پر ختیځو سیمو ولکه ټینګ کړې او امریکا د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بمی حملې سره د القاعده شبکې یو ستر روزنیز مرکز ویجاړ کړ، چې دا مسله څرګندوي تر تیر کال پورې القاعده شبکې په افغانستان کې عملیاتي ځواک درلود. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل تازهګڼې کې د اسوسییټډ پریس ایجنټس یو لیکنه خبره کړې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د حملو پر زیاتېدو پکې تمرکز شوی دی. په لیکنه کې ویل شوی: د روژې تر مبارکې میاشتې وروسته دا په تاوتریخوالي کې اول زیاتوالی څرګندېږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د کندوز د پولیسو د یو چارواکي په حواله لیکل شوی چې په سلګونو وسلوالو د دوشنبه په سهار پر قلایزال ولسوالۍ حمله وکړه چې تر اوسه دغه وسلوال په شانې د تنبول شوی. د ویلي وسلوال طالبان د قلایزال ولسوالۍ پر 50 برخه خاورې تسلط لري. د ډیلی میل په لیکنه کې په هلمند کې د 215 میوان قلعه اردو د ویان په حواله راغلی چې وسلوالو طالبانو پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه چې د افغان هوایي حملو په مرسته په شا وتنبول سول. د ورځپاڼې په لیکنه کې په پروان کې هم د ناامنیو پر وروستیو پیښو تمرکز شوی دی. دا په داسل کې ده چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دورستیز ویلي چې ساش کال په اوړي کې د طالبانو تر نوې مشرتابه لاندې حملې کمې سوي دي. جنرال جوزف ډانفورد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي: د طالبانو په تهاجمي تاکتیکونو کې رامنځته شوې نسبي کمزوري ته په احتیاط خوشبین دی. ډانفورد د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان و.
په واشنگتن کې پرون د عراق د ملاتړ لپاره په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دومره توقع یې نه درلوده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
په واشنگتن کې په دې کانفرنس کې چې له عراق سره د مرستې لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر ژمنه پکې وشوه، د 24 هیوادونو استازو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او یو شمېر نورو مرستندویو نړیوالو سازمانونو استازي هم ورغلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عراق په فلوجه ښار کې روان بشري بحران او بنیادی مرستو ته د عراقیانو د اړتیا په اړه خبرېدونکو رپورټونه څرګندوي چې د داعش پر ضد رواني جګړې پر ملکی عراقیانو څومره ناوړه اغیز کړی دی. د دې وزارت په وینا هغه رپورټونه چې په عراق کې د جګړې له امله د بېکوره شوو انسانانو د ژوند په اړه خبرېږي، له دې هیواد سره د نړیوالو د بیړنیو بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل: د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره مبارزه له پای ته رسېدو لري ده، او د عراق حکومت په دې برخه کې د بری لپاره بشري کومک ته اړتیا لري. د کیری په وینا په هغو سیمو کې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د داعش له لاسه وتلي، د عراقیانو د بیا میشتولو او ثبات ټینګولو لپاره د نړیوالو مرستې مهمې دي. جان کیری ټینګار وکړ چې د عراق حکومت د داعش پر ضد د مبارزې د بری لپاره اضافي مرستو ته اړتیا لري چې د جګړې له امله اغیزمنو خلکو ته یې ورسوي. هغه زیاته کړه چې داعش یوازې د پوځي عملیاتو په مټ له منځه نه شي تلای، خو په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد پرمختګ مهم بللی دی. په عراق کې زیاتې سیمې بېرته نیول شوې او موږ د پرمختګ په حال کې یو. په سوریه کې هم زیاتې سیمې له داعشه پاکېدو ته نږدې دي، او د داعش زیات جنګي قومندانان د جګړې له ډګره محو شوې دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې راغونډې شوې مرستې به له عراق سره د نړیوالو له نورو عادي کومکونو بېلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې سره هم لږ تر لږه 10 میلیونه عراقیان ډیرو ابتدایی بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال له عراق سره د عجلو بشری مرستو لپاره د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا پیسې په یوه میاشت کې راغونډې نه کړي د دې هیواد لپاره د مرستې د پروګرامونو لویه برخه به بنده شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له عراق سره لږ تر لږه 1.8 میلیون ډالر کومک کړی او ژمنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به نور 40 میلیونه ډالر هم ورکړي. امریکا په داسې حال کې د عراق د ثبات لپاره مرستې غونډوي چې په عراق کې د صدراعظم حیدر العبادي حکومت له کورنۍ بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د عراق د کورنیو چارو او نفت وزیرانو په ګډون د ولسمشر حیدر العبادي د کابینې شپږو وزیرانو روانه اونۍ د خپلو دندو څخه استعفا وکړه. رپورټونه وایي شاید د ولسمشر حیدر العبادي لپاره دا ګرانه وي چې د کورنیو چارو او نفت په څیر مهمو وزارتونو ته نوي کاندیدان غوره کړي او په خپل پارلمان کې چې ویشل شوی دی د هغوی لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي.
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. د خبرونې په دوام کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو صفي الله ستانکزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د آسیا زړه هیوادونو په ټولنه کې د امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه د څېړنې پایلې پرون اعلان شوې او پکې ټینګار شوی چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید جدي او د افغانستان امنیت ته پام زیات شي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې افغان پوځیانو شاوخوا 8 عملیاتونه کړي چې یو وسلوال طالبان او 8 د داعش وسلوال پکې وژل شوي دي. استرالیا نن خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ ریچارډ فیکس چې په خوا په بغداد کې د استرالیا مرستیال سفیر و د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د بشري مرستو یوه ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د 1 ښځو او 1 نارینه مړي په یو کوچنۍ ربړي بیړۍ کې وموندل شول. د امریکا جمهوري غوښتونکو غونډه په درېیمه شپه هغه مهال د ګډوډۍ ښکار شو چې د ټکساس سناتور ټیټ کروس د ګوند د کاندید په توګه د ډونالډ ټرمپ له تاییدولو ډډه وکړه. او د امریکا د مالیه وزارت د القاعده شبکې 3 غړي چې په ایران کې اوسي په تور لیست کې شامل کړل.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدو څپو چې اوس آزادي رادیو اورید، ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورید شي. په هلمند کې د کوکنارو 3 فصله حاصلاتو د وسلوالو عاید 3 برابره کړی دی. د هلمند قومي مشران وایي بدیل اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري نشي کېدلی، هغه میوو او دانو ته بازار پیدا شي چې په هلمند کې تولید شي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی. د دې راپور له اورېدو وروسته د انصاف پلټه او حقیقت سره 19 پروګرامونه لرو.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبرستون سوی دی. د په نوزاد کې نشول دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15 ویزر پاکستانی کلدارې ګټلې دي. د دې لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یو دکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ور هاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي 2 میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10 زره یعنی 15 زره ګټلې دي.
دا تاریخ خوش دی اوس مخ کې یو فصل اوس درې فصل کې راکېږي. بیا کار د څو کې خلک څو کې موږ څو کو بیا کار وي بیا کار خلک یو کار نه سچ کار وکړو. مجبور دي خلک ځینې شوې تاریخ څوک ځینې شوې. خدای تعالی سره تدوی کو چې لاس فصل سي تر لاس لا می زاپای سي چنی شو هر څه پیسې ډیر پیدا.
دلته اکثر خلک په خاص ډول کروندګر او غریب کار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شری در ټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شری در ټولولو لدرک هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1 میلیارد د کوکنارو له عشر زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
جنلور اور کول جنډور کول دا سرغیل په خرابات په سیارتیا د لو د چا به سیور کول چا تاریخ ور کول طالبان راتله ال ته خپل حق زنی اخستي د امزکه جریپول په جریپ څو جریپ کېږي پر رغبانی پر جریپ سیر یا دوا سیر یعنی من دغه به پر شوی بیا چې به تاریخ ور چې د نشګور ته به تاریخ وشل بیا به طالبان راتله خپل استیکاک به زنی اخستي د غنمو سیمه اخستي د تاریخ سره خیمه اخستي هر شي چې په دې داش په دې منطقه کې راکې دی په دې نه ذکر کړی دا اوس خپل شر خپل زکات شیخسی
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوځ مالی منابع ته اسانه او ساده دي طالبان په عادي ډول د یو فرد پلاس کولای سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسیږي او یا جګړې پر مخ وړي خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تاریخ کوي مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي کچېرې په همدې شکل سره د تاریخو کرل دوام وکړي دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې ورستربلی غشتلې کیږي
تیر کال دوا خو سرش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی په مرسته هر ځل د دولس تر اولس میلیون ډالرو ولګول سول خو داسې ښکاري چې بیا اغېزې ول د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالصمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کېږي هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي
زموږ مبارزه دا اوس هم د موادي مخدر پر ضد باندې روانه ده موادي مخدر موږ نه پرېږدو ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې موادي مخدر باندې ولګول شي غیر نه هغه کسانو سره چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري د کوکنارو کوکنار دلته موږ نه تلو وړاندې ته یو ځای نه پرتلای په پاره باندې چې ټول څه پر ځای راځي په مټرانو کې د کوکنارو کې بیا واچول مټرانو ته په ټوکی په دې راځول
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل وو ونه توانېدی حتی یو لویش کوکنار هم له منځه یوسي په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم سوي دي حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي نو له بلې خوا د هلمند تر سل زره ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري بله مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تېرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمچیر او خنشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لرې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي د هلمند دا وویش کلن ځوان نسیم چې د کوکنارو پر هر فصل 25,000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ او مالی تمویل د پیدا کولو ښه لار ورته ښکاري شاید په دې چې د د پلاس ټولیدون کې تریاک تر کوم ځای ځي او د کوم موخه لپاره کارول کیږي ونه پوهیږو. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د کاچاک له درکه د هلمند د نامنو یو جنګونو څومره ورځې او شپې پاته دي د حکومت په ښه سنجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دی توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو زه اجمل تورمان یم او بیا هم د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره لاته سره دوستانو په دې خبرونه کې د سلیمان په نوم دی اوریدونکي ستونزه لرو چې دی په بوسته صدای کې د هلمند کارګر وو تخاوت کړي تخاوتي ستونزه ده. د دوی ستونزه به وورو چې څه وایي.
مانم صاحب سليمان دي سليمان زه صاحب د هلمند ولایت د هلمند ولایت خبرې کوم صاحب زه د تصدی بوست کارګر یم صاحب. بلته ډیر سلویس کال ته م کارګر من صاحب په فابریکا کې تصدی بوست اوس تخاوت شوی یم صاحب. زما تخاوتي اوس په کابل کې دي صاحب ولاته د وزارت تجارت ما ته ویل غلطه د یو څو ورځې بعد تر راسه بیا ځي تخاوتي جوړیږي او زه راغلی مو په هلمند کې صاحب تر اوسه درې میاشتې کې زما ډیر سره حساب معلوم نه دي صاحب کې سره خم ریج نه جوړیږي دا مشکل دی. ما تقریبا 15 ورځې یو شپه 15 ورځې په کابل کې برایز ما خرڅ مر خلاص وسه بل 15 ورځې نور ځاینه لرو په هوټل کې وسه دا مصرف به ډیر مصرف او برا دوی ما ته ویل چې ورسه خپل وطن ته ورسه الله ته برا دلته کې ستاسو مکتوب راغی تا ته مش خبر درکو برا دا په دغه خاطر زیرا غلم برته وس پکور کین درې میاشتې لای زفه کېږه زما رضا صاحب دغه د مدیر صاحب د وزارت تجارت کې دی د حاجی ګلشا په نامه هغه ما ته ویل خو ستاسو عریضه او سورز د مخ مقصد مې دا د آیت کمیسون ته الاته مزرستولې وست دغه ځای خلاص په ادارې عمر کې ده. اوس فعلاً دوی وایي په ادارې عمر کې ده دغه معلومات نه لرم. دوی وایي په خدای صاحب دا لس نفر زما نن خور دي په خدای ما په دغه تامه صاحب کې دا یو شی دغه کیج زما د کور کوچنان د یال مشکلات اوس دغه ځای بیکار در بدر خاک بسرم صاحب دا تاسو توجه غواړم دا باید ما ته توجه وکړي. تاسو صاحب مهرباني وکړئ دغه حاجی صاحب کنه د حاجی ګلشا په نامه دي دغه زما درځه په خاطر تاسو کولای شئ معلومات وکړئ صاحب دا غستاته سوې دره نو یات من کې دغه زماري زه د استولې د دې معلومات درې د تا توای کې زماري ز چیرې ده پس دا کار وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
د خغلی سلیمان ستونزه مو واوریدله و مو غوښتل چې د سلیمان د ستونزې په اړه مسؤل شخص سره خبرې وکړو. خو هغه مو ګوته ترانه غیب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوانو د دفتر عامر خغلی امان الله احسان مو په دې اړه وپوښتو. خغلی احسان یې د ستونزې په اړه راته وویل.
د المان د ولایت د بست تصدی ریاست د محترم سلیمان تقاعد د دې نامې چې د دیار لاس 95 کال د ورې د میاشتې ولسمه نیته چې د فوق درجه کارګر وو د خپل د یو شتم پیشنهاد پاساس چې ما پیشنهاد کړی ده کال د اوری د میاشتې په اساس د اداري اصلاحات او خدمات ملکی خپلواک کمیسیون ته ما لګلای دی، او د ریاست جمهوری مقام عالی په اساس 1811 د 1995 د جوزاد میاشتې په شلمه نیټه منظور شوی دی، او د سوداګرۍ او صنایع د وزارت څخه د بست تصدی ته ما خبر ورکړی دی. دومره وخت نیسی، یو میاشت دوه میاشتې وخت نیسی. سلیمان د تصدی بست راشي د خپل فرم د تقاعد جوړ کړي، ما ته راولي، یو دوه ورځې نیسی، بیا مونږ خزینې تقاعد ته ولېږو. دا اسنادونه مونږ خو وعده ورکوو چې وخت نه نیسی، یوه یا دوه یا درې ورځې وخت نیسی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازریف وی ګرای کوه ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واده دی ونی خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې هغه دوستان چې ستونزې موږ سره شریکوي ستونزو ته یوه حل لاره پیدا شوې وي. د ښاغلي سلیمان ورور ستونزه هم دا تر یو حده پورې ورته رسیدګي شوې. انشاءالله مسؤولین وایي چې تر دوه درې ورځو پورې به د دوی د تقاوت کار خلاص شي. دغه شان موږ سره ګڼو نورو دوستانو هم اړیکې نیولې دي، خپل غږونه ثبت کړي دي، د دوی ستونزو ته به انشاءالله رسیدګي وشي. راتلونکي اونۍ د حاجي ولک په نوم باندې د میدان وردګ ولایت څخه زموږ یو اوریدونکی د هغه ستونزه مو راخیستی چې ورته رسیدګي وکړو. نو د دغه ورور د ستونزې یو برخه به واورو په بشپړ ډول به په راتلونکي خپرونه کې انشاءالله په دې اړه واورئ.
جوالک خوستر هم دی چرخن خبر کوم رو رسا دی وردگ ولایت سید آباد ولسوالی. مشکل دا دی ورک یو کوکم دی روجوری ربا میکړی دا داس غلام پلی چرخی کې لاس کوم میکای خور لشکان نشته د مود مړ دی د تر نه وز
د انصاف پلټکه.
نو قدر من اوریدونکو دا هغه ستونزه وه چې زموږ ورور له موږ سره شریکه کړه. راتلونکي اونۍ به همدا موضوع څیړو. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې یو ځل بیا د تلیفون شمیره زموږ له ځان سره یاداشت کړئ: 0992 29 30. تاسو کولی شئ یوازې یک شنبه په ورځ له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. نور په لویو بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف پلټکه حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. افغانستان هغه وخت دی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې 80% وګړي په کرنې بوخت دي او په میلیاردونو متر مکعب خوږې اوبه هر کال ګاونډي هیوادونو ته روانې وي. خو لا هم دغه هیواد هر کال د 4 میلیارد ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو واردوي. کرنې یو له هغه سکتورونو څخه ده چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې پکې اساسي او بنسټیز کارونه نه دي سوي. اوس حکومت په پام کې لري تر څو د لسګونه بندونو په جوړېدو سره د پراخو ځمکو خړوبولو ته زمینه برابره کړي. دا چې حکومت به څومره په خپل دی پلان کې بریالی وي او دا کار به څومره له کرنیز اړخ افغانستان په خپلو پښو دروي او ولې په تېرو کلونو کې د کرنې سکتور ته جدي پام ونه سو، دا او نور مسایل ما قسیم سولمل د کرنې او اوبو لګونې له وزیر اسدالله زمیر سره په مرکه کې څېړلې دي.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکا وکړي یا خودکفا سي له زراعتي اړخه څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربانه سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې زموږ مالدار ژوند کې زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژه دوه درې پروژه چې د تیرو 15 کاله کې شروع شو او تر اوسه پورې د یو واضح برنامه نه و چې موږ امیري بخش کوم ولایت کې کوم سیمه کې کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر از مکه کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسي زیات شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه ګذاري نه ده شوې. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان نو چیرې وګورو نه یوازې چې سرمایه ګذاري نه ده شوې، بلکې مونږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورتشته دی او هم خارجي مارکیټ ورتشته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه ګذاري وشي.
بین احساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټول ته معلوم دی څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دغه آیتونه شرایط بیا بن راځي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتې یا خلک هم دا زمون ټول هم دی باندې اعتقادم لرو چې سرعت د حکومت اولویت کې نه و او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونه چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دویم موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې و اخوتللو تیر از درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوئ یا تاسو پیل کړل، کوم د ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامه دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی، کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی د اقتصادي لنګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسیږو یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز مونږ مطالعه وکړو که چیرې غواړو خودکفا شو د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب هم دست طول باشو بانده هم در شکل اوز شمون دو بل برنامه بانده کار کو ده باغداری ملی برنامه ده او ده مالداری ملی برنامه ده. در برنامه ده چه مخی وجود ندر لود او مون تا یه واضح رهنمود ده رهنمایی که یه رخونه که چه مون ده ارسه که سنگ مختلار شو.
یو بلا مسئله چه تاسو ده خپلو کاری پروگرامونو ده معرفی کولو پر محل ویلی و اغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وایي، د قرضې د بانک د رمزه کولو موضوع دا کار تر کومه حده پرې مخطط لیدي او څو اساس په نظر د کار موثر او ګټور تمامې دي سي؟
موږ هم دا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو یا برنامه لرو چې خپل اغه بزګرو ته نه خو اغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه ای اقوی تا قرضی پروگرام لرو. په این وقت که مونگ دخل مطالعات مون شروع کرده چه آیا افغانستان که ده انکشافی ده زراعت انکشافی بانک ایجاد اول یا خود کار ده که ندی مخکی دیر که نتیجه های ور کرده سلوی 15 کال پخوا دیر مشوره مونگ ده بانک زراعتی انکشافی ده انکشافی ده زراعت انکشافی بانک دیر مشوره. نو سال مطالعه که چه ده شرایط لپاره سنگ بانکی چات کو زمون یو برنامه د قرضه شری آیا دا تبدیل کو بانک ته یا سن ایجاد کو یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نور بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نشي. نو د خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلټي ستدي چې دی هغه سرمایه نیاز چې دی هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جانی سره مو خبرې کړې ده، یو سی دی سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې ده وشکوي چې کامیاب
د افغانستان حکومت ته مو د مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړ د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولای د غنمو د نړیوال تولیدات ولري او دا مشکل به تر کومه حده پر دوام کوي چې بل اخر افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي بیا به وکړي چې په خپل شو درېږي په لاندې اړخه.
لکه چې مخکې ما یاد کړ بدبختونه تیر دی لاس کار کې د سبنامه باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کار کې څه کارونه وکړو او کوم کار کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. د دیارلس کال کې افغانستان ته غنم واردېدی ده، هغې نه مخکې ځکه موږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو ممالک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي. څلور اکثر ممالک دی چې یو نیم نور ممالک هم که دي خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې ګندم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه زموږ سره مراعت وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقین ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مون کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي مونږ ته ضرورت نشته، او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي قیمت یې مي بیا زموږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره د تفاهم سره، البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، ایو تمنم او سر امضا شو چې موږ اوس ګورو چې تر څو چې موږ خپای ته راتلونکي 15 کال کې رسیدو د خپل لاغه نیاز خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او وړو کوم ځای نه وارد کوو.
ډیر زیاته مننه کوم وزیر صاحب د هم چې موږ وخت راکړ کومه ده تشکر.
هیچ خندام د دخل ګسد نشي جړوی نه هغه ای زما یار زما دل تان ای زما یار زما دل تان I'm gonna make it.